ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو ورکلای کوم. په موخه د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ورلګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پانیا ټویټر نن ماښام لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهال کې. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خبر شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغه راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی دا. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي ازو کلی کې له خلکو سره د نخت ورسره ډیر ستنه ځایي اوسیدونکو چې په هغه کې یو شمیر ماشومان هم شامل دي نیولې دي. دا نخت تیر پنځشنبه هغه وخت پیل شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشی په پلمه په یو ورس کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمه خلک چې د کورونو د تلاشی مخالف وو د طالبانو سره نخت کړي او د هغه یو شمیر وسلوالي بي وسلي کړي. دا پیخه په داسې حال کې شوی چې تیرونه هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترڅ کې شپک تناټپیان شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلای چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځنګړی توګه د خزو ګډون د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې ده شاوخوا 15% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته ناراضي کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په والا راغلي په وروستي 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دی وکړي او عاملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د پایته ورسولو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په 13 کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه دي وژل شوی دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزان 29 پیخي سب چوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وايي د دې نوې پیخو په سبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 100 برابر ډیر شوی دی. د ګوزان 29 پیخي په داسې حال کې سب تیږي چې د پاکستان د روغتي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 15 کلونو عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمنو اړیدونکو د خبري ټولګې د مظفرشته صحاک د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې بار سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه.
او له پاکستان یو شمیر استانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په هکله دی.
لاس کاله مې د کوزی کې کوزده مې کړې ده، پاتې اووه نیم لک ولور دی. زه خپله سره ستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
قدر منوریدونکو بیا مخرغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم سوې ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول سوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم سوي ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم سوي چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یوه نجلۍ شامله ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو وی فعالی لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا قانون وړاندې کړل دي د دوی حقونه نور هم کمزور کړل. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور هم محدود کړل، هم جونی ورته خاموش کړل. کچېرې دا ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند په بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعضي قوانینو کې حتی صدای زنان هم عورت میدانه.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې عورت پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنۍ لامل شوي. دا وضعیت یوازې خزینه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو وینې دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لر ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی که څه هم دراتک پر محل ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو عملی شوی نه دی او د ژمی پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ لپیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام کبی. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورت وکشي.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمیر ستنه شوي افغانان وی له کډاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستي او څو میاشتو کې له پاکستان ستنه شوي په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
اوسی کو فل حال په ننګرهار کې کورم نه کړی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې هم دا ستونزه شي ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره.
دوی وای د هوا په سړې دوی ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د 7.5 میلیون افغان کډوالو چې واکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر 7.3 میلیونه ښودلی او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې سبان نشپک 780,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې 7.5 میلیون افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونه ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشرۍ د معلوماتو له مخې دلته 7.8 میلیون افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي. شل دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمن یو فعالانه هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلی کې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کاکر راپورته خوښ شي.
د په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقوقو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقوقو فعال ساجا بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکې غږ وشي او هغه وضعیت چې دا محل پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ پرون په یو خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقوقو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشري باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د وی برخه کې دوه سربېره هغه کړهونه چې افغان خزي ګالي په حقیقت کې سما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیاځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ په اخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوږ شئ.
د حزب الله ډلوای نن د پیپلټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه پنخه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري ایجنسی راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریدې داوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندرې ایلات ښار د پیپلو ټالو توکو څلور بریدونه کړي دي. د روسل هغه دي چې اسرائیل وویل د هغه دریوالو توکو څرکې لګولې دي چې په خبري د ختیس څخه اسرائیل ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدونو هدف څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلی دا ټول بریدونه په اوسات کې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبري کوي وویل
چې از لحاظ
له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هر څه چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنئی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب باور کوو. دا څرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیل د اکتوبر پر 26 په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشوډ پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیل بریدونو ته په پام کیران بیرته پر اسرائیل ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشوډ پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغې ملګري الوتکې وړونکې بیړۍ په عرب سمندرګي کې وي. د امریکا د دفاع وزارت ویانت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د لوز واکونو د ساتنې او خوندیتوب او لوی اسرائیل څخه د دفاع په موخه به 25 بم غورځون کې الوتکې جنگي الوتکې تلوړون کې الوتکې او سمندري اوپتلو نسیمه ته ولیکدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې چرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې بنخه کړي امریکا به د خپل خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان همکاري اداري هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي بشري روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یوراپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړي راغلي افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د روغتیاي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
نوزاد ولسوالۍ کې په سیټو کې ډاکټران نشته د دواوي کموالی دي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالۍ کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانا ډاکټران نشته او کوي هم کوی لوړ نه دی. پولیس یو پرته ولسوالۍ د چندانې دلته توجه نه ده سوی. دوا کمبود او یا هم پسیټوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه د چیر ولسوالۍ ته پاملرنه کوي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الظاهر وای چې په خپل سیمو کې د ستونزې او روغتي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمن او ننګرهار ته یوسي.
دوا بيخي نشته. دوا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوکي هغه سي کلینیک هم مثال لاس نفری یا شر نفری بستریس کم کلینیک په نورګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامانتاله چې د ولادت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي. نو بیا مریض مجبوري کې چې ولادت لپاره لغمن یا ننګرهار ته انتقال کی. نو دا د مشکلاتونو ډیر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکارۍ ادارې هیلت کلاستر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاستر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیا خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې دا هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیا خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیا ننګونو سره مخ دی. د روغتیا اړتیاو د شدت عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې ووشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې د روغتیايي کارکوونکو کموالی او باکیفیت روغتیايي خدماتو ته د خلکو محدود لاسرسي دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا HNRP وویل تمه کیږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډیر خلک بشري روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري چې 12.3 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% ماشومان، 46% لویان او 2% لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیایي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغۍ خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کوید 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځیدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوې چې ګڼ شمیر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمه ایز موږ د همکار راپور ته غوښ شي.
والا خو چې ما سره دا د ولور په دغه کې سمره سو کې ډېر بزنی خوشاله سم نور می څرمان نسته چې دا د ولور غاړم بیا میاشا
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالی وسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکول توان نه لري. هغه وای تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک لا نوري هم پاتې دي.
د ناوی وسیدونکو ایمان نه ناوی کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي نو اوس دغه وسه دغه نه سم کډوال غار غاړه نه سم دا خپل کور په خط چې دومره ستړی یم دغه مې کاروبار دی. په دې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو، سرعت مو اوس ماتې دی، نور کار نه یم.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده، ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، ولور 2.5 لک پاتې دي، غاله نسمه دا کوله.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 40 لک، په 50 لک غوښته سوي دي، خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لورم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناستې ګی پر هغه کور سپین سارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نولده پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دیني علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ سوی. د هلمند ولایت یو دیني عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتنه
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي تر څو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې د ولور د پیسو له وجې له ژوند څخه نا امید سي.
قدر منوریدونکو په دوهمه برخه کې د نیمې نړۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو د امنیه قومندانې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ور لګیدنی خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زتران پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر نن ماښام لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې ور مهار کړي. خالد زتران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه نور جزئیات هم لا تر اوسه نه دي خبر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز انن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز رادیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له خوست ولایت کې د غرغښت رادیو چې درې ورځې وړاندې د زینو رادیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون لامل د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت رادیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغه رادیو تړل د آزاد رسنیو د حقوقو څخه ښکارا سرغړونه یاد کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې پر رسنیو محدودیتونه د لا زیاتېدو په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د طالب چارواکو نه د غوښتنه کړې چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد رسنیو قانون پر بنسټ کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوی دي. د سازمان نن د یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې ده شاوخوا 15 اصل خبريالانو د وژنې قضیه محکمو ته نه دی راجې شوی. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله راغلي په ورستیو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوی. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهیق حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګزړن دونمې پیخه سبچوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 تل ورشوي. د دې پروګرام په خبره ده د پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سبچوي دي چې د تیر کال په پرتله 2 برابر ډیر شوی دی. دا اسرائیل او د بیړنۍ خدماتو اداره ویل لبنان څخه په توغول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبې ویل دا راکټونه پر یو کور لګیدلې دي. دا بری درسته هغه دی چې د اسرائیل او د حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډلې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم خصله نسی.
نن دغه میرمن ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسه ژوند جوړ کړي.
خدای پاک هغه کړې هم نارینه تام شې ته کتاسلی
یو بل سره خوشاله نه یاست نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سئ.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړې د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جله به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار دا چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به وتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې ته ول وهل خوري یا ته څه په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه ته ناراضي. همدغه چې مثال واده په خوشاله کیږي، باید بیلې دې همدغه په خوشاله وشي. چې کله وای بیلې ګسره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي د کورانه سره یا د خاون سره یا د ماشوم سره یا د سره یغه سره، بس دغه هیڅ مشکل نشته، د سعید واخله به درې کسره ټول کی یا مثال محکمه ته ځي خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکړي، که کور ورکړي، که هغه مهر ورکړي، که څه ورکړي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعال سریا جبار خیل وایي کله چې دا د کل یو له ښځو سره د هغو د ژوند پاک له غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دی چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او غیر سره، دوی غواړي چې د خپل د دښمنۍ د خزنه په کور کې چې دي کنه د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه د طلاق منځ راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپل د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو پاک له لیکنې کوي وایي، تر کومه چې دی لیدلی یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نشي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي، دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغه سي زیاتې سنتي ټولنې دي، په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هر ورځ جار و جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې پښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم، کنه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې، په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنې ښځې هم کولی شي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه وتې هم ویلي، ښځه ته هم ویلي دي چې که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سبا به د دې اولادونه نه بیل لویږي. دا ما چلند کوي د خپل کورنۍ مسلمان ښځې له زنګلینه زغتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې دې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپل لار بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي؟ څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی یو دا د ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي، ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته، چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو، د ملایانو، د دغو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو، د ښځو، د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي، خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکې اوس حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي، او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو پاکله ډیرې څیړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډیری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي. د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی. بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی وي. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو. د دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړي وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و 15 کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شان چې دی دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسی اخیستلی، یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایې زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. کچېری مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق
څومره یو مناسب کار کېدلی سي له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه؟
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپل اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې د هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دی وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه عام له شرعي اړخه، عام له انساني اړخه، له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه. د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي، ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړ وي، محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی بیا د خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کې سنور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچېرې دوی خپل خور، لور، وريره دغسې یو ځای غورځولي وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله.
شجبن
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا خې چاري
شوال